درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه ویلي ماشوم ته د میندو لخوا د شیدو ورکول د سینې په سرطان د میندو د اختکیدو اندازه راټیټوي. دغه بنسټ نن پر خپل اکسپانه دا څرګندونی د میندو په شیدو د ماشوم د تغذیه د اونۍ په مناسبت کړی دی. هر کال د اګست له لومړۍ تر اووم نیټې پورې یوه اونۍ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د میندو په شیدو د ماشوم د مړولو اهمیت په ډاګه شي. د سږ کال شعار دی د خلا ډکول، د مور په شیدو د تغذیه ملاتړ د ټولو لپاره. دا اونۍ د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او ګڼو هیوادونو د روغتیا وزارتونو په همکارۍ ریل منزل کیشی. په افغانستان کې هم ډاکټران پر میندو تاکید کوي چې نوی زیږیدل ماشوم ته لښ تر لښه د شپږو میاشتو لپاره یوازې خپل شیدې ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د خپل حکومت له پوځي منسوبینو غوښتنه کړې له هغو کړنو ځانونه وساتي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس د خبر له مخې مولوي امیر خان متقی دا څرګندونې نن په کندهار کې د طالبانو حکومت د اردو د شپږ سوه مسؤلانو اصلاحي غونډې ته په وینا کې وکړې. متقی ویلی اردو د حکومت او خلکو ساتنه کوي او د دې اړیکې د پیاوړتیا لپاره باید د خلکو په منځ کې محبوبیت ومومي. د طالبانو پر پوځیانو انتقاد کیږي چې په ګڼو مواردو کې په خپل سر خلک نیسي او یا ځوروي. په بلوچستان ایالت کې د پولیو دوه نوي پیشې ثبت شوې. د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې پرون جمعه وویل چې دا دوه پیشې د بلوچستان ایالت په جهل مگسی او قلعی عبدالله ولسوالیو کې ثبت شوی دی. لدی دو پیشو سره سشکال په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو پیشو شمیر یوولسو ته ورسید. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې له منځه نه دی تللی. د پښتون ژغورنی غورزنګ یا پی ټی ایم ګڼو مخکښو غړیو د دغه غورزنګ د یو پیژندل شوی غړي علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ګڼو رسنیو او د پی ټی ایم سرچینو ویلي چې تیر شپه په اسلام آباد کې دوه موټر سایکل سپرو د علي وزیر او د علي وزیر له موټر سره ټکر کړي چې یو تن تښتیدلې او بل ټپي شوی. خو کله چې علي وزیر ټپي کس د اسلام آباد یو روغتون ته رسولې له هغه ځایه پولیسو له ځان سره بیولای دی. علي وزیر چې د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازي هم پاتې شوی د دوه کلونو او دوه میاشتو بند له تیرولو وروسته د 2023 میلادي کال په فبروري میاشت کې د کراچۍ له یو زندانه خوشی شو. پر د موړي تورو چې د پاکستان د امنیت چې څوکونو پر زده خلک پارولیو خو نو وړي دا تورونه به بنسټه بلل دي. په اشغال شوی لویدی زغاره کې پر یو موټر د اسرائیل په یو هوایي حمله کې نن د حماس ډلې یو قومندان وژل شوی دی. دا خبر د حماس رسنیو ورکړی او د فلسطینیانو خبری آژانس وافا لیکلی چې په پیښه کې څلور نور کسان هم وژل شوي دي. د وافا د راپور له مخې د دغو څلورو کسانو هویت څرګند نه دی. د اسرائیل پوځوي د لویدی زغاړې د تول کرم ښار په شاوخوا کې د افراطي وسلوالو پر یو مرکز هوایي حمله کړې ده. سویدن نن شنبه ویلی چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې خپل سفارت بند کړی دی. دا اقدام داسې وخت کیږي چې اندیشنه پیدا شوه چې د غزې جګړه شای په یو پراخه سیمه ییزه شړه بدل شي. سویدن تر دې مخکې ل خپل وګړو غوښتي و چې له لبنان څخه ووزي. زموږ غله ازادي رادیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې تاجکستان غواړي چې د افغانستان تر پولې ریلار وغځوي. په اورزګان کې د تاکونو خاوندان وایي په سلو کې اتیا انګوري ضایع شوي دي.
په سل کې اتیا فیصد خراب سول شل فیصد سم دي. سپین فنګس ناروغ مرضی کړې ده.
د جلال آباد ځینې اوسیدونکي پر پلورونکو نیوکه کوي چې د ښار پاکۍ ته پام نه کوي.
کوم ځکه مال لاله عمل ته بل تقوا خام خرڅینه بوینم جوړ او وینم روان یو غټ مشکل دی.
په خصوص کې قومي مشانو د دوه خو ترمنز روغه وکړه.
نن شپور سکول مخته د ستونزه په خشی و او دا افغان موجود و چې بل اخره تمره موږ ته شاهدون یو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو ته د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان ویل تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي او په ژمي او دوبي د کابل شاریانو ته پوره برېښنا نشي رسولی. خو دغه شرکت عملیاتي رئیس ادعا کوي چې یو شمېر پروګرامونه تر کار لاندې دي چې د بشپړېدو په صورت کې به د کابل او ګاونډیو ولایتونو برېښنا څلورویشت ساعته شي. یو شمېر کابل شاریان بیا په دې اړه وایي دا ژمنې د تېر جمهوري نظام له مهاله له دوی سره کېږي خو تر اوسه عملي شوي نه دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په کابل او یو شمیر ګاونډي ولایتونو کې د برېښنا د برچاوي د ستونزو او د خلکو د شکایتونو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤلین دا ستونزه تاییدوي. وایي د تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي او دوی نشي کولی په ژمي اوړي کې د کابل ښاریانو اړتیاوې پوره کړي. خو د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس صفی الله احمد زی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ته ویلي چې د دې ستونزې د حل په موخه د کورني تولیداتو د ظرفیت د لوړوالي او له ترکمنستانه کابل ته په نویو وارداتي لاینونو کار روان دی چې په خبره یې د کار په بشپړېدو سره به په کابل او ګاونډیو ولایتونو کې برېښنا څلورویشت ساعته شي. یو شمېر کابل ښاریان بیا دې څرګندونو ته په غبرګون سره وایي د برېښنا د ستونزو د حل ژمنې د تېر جمهوري نظام رئیس کېږي خو د دوی په خبره کوم عملي او بنسټیز اقدام نه دی شوی او ورځ تر بلې پرچاوي هم زیاتېږي. یو له دوی څخه صفی الله ازادي راډیو ته وویل
دغه تودا توغه وادي چې برېښنا شرکت یې ورکوي د کابل خلکو ته هماغه تودا ته وادي دي چې په مدیت وخت کې خلکو ته ورکول کېدلی او عملي کېدلی نه. او د یوې خوا نه د هوا ګرمي او د بلې خوا نه د ډېرې پرچاویانې خلک ډېر په مشکلاتو اخته کړي.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکي سهراب هم د برېښنا د ستونزې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د برق پرچاوي مشکل په افغانستان کې تقریبا ډېر وخت راهیسې دا مشکلات په افغانستان کې شته دی او په دې وروستیو کې بیخي د برق مشکلات ډېر شوي دي. کومه اندازه چې اوس په څلور ساعتونو کې پنځه ساعته یا څلور ساعته یا شپږ ساعته برق اوسي او نور چې دی برق نه وي.
تر دې مخکې هم یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د برېښنا د نشتون له امله د ورپېښو ستونزو په اړه شکایتونه کړي وه. د یادونې ده چې کابل کې د ژمي اوړي پر مهال خلک د خونو د سړولو او ګرمولو لپاره له برېښنایي وسایلو ډېره استفاده کوي چې له امله یې د مسؤلینو په خبره پر وارداتي برېښنا فشار زیات او پرچاوي زیاتېږي. د دې ستونزې د حل لپاره د برېښنا د برخې کارپوهان په کور دننه هم د برېښنا د تولید د ظرفیت په لوړولو ټینګار کوي. د دې ډلې په تېر جمهوري نظام کې د کندوز د برېښنا حوزې د ډیسپچینګ عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
او په ورته وخت کې باید په داخلي تولیداتو باندې هم بندونو باندې هم کار وشي، هغه ظرفیتونه بل وړ شي لکه بند نغلو، سروبي، درونته، دغه بندونو باندې هم کار باید وشي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې د 1402 کال په وروستیو کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا لویه برخه برېښنا ته د محدود لاسرسي او پر وارداتي برېښنا د تکلیف په ګډون له سترو ننګونو سره مخ ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې د راپور له مخې افغانستان خپل 30% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه ترلاسه کوي چې د دې لپاره په کال کې 200 میلیون ډالر ورکوي. خو له دې سره سره د افغانستان د برېښنا ستونزه د تېر جمهوري نظام راهیسې نه ده حل شوې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاجکی رسنیو له دې ډلې آسیا پلس خبری آژانس راپور ورکړی چې د تاجکستان او جنوبی کوریا ترمنځ د موافقه پر بنسټ تاجکستان د افغانستان تر پولو د ریل لار غځوي. په راپور کې راغلی د دې ریل لارې د جوړولو مخه د افغانستان، پاکستان او هند په ګډون د جنوبی آسیا د هیوادونو بازارونو ته رسیدل دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیک درالیک د هڅو په دوام تازه تاجکستان غواړي چې د افغانستان تر پولو د ریل پټلۍ وغځوي. یو شمیر تاجکي رسنیو له دې ډلې آسیا پلس خبري اژانس د جمعې په ورځ د اګست میاشتې په دویمه نیټه د تاجکستان د ترانسپورټ وزیر په حواله په خپل راپور کې ویلي چې د دغه ریل پټلۍ د جوړولو هوکړه د جنوبي کوریا اړوند له یو شرکت سره شوې ده. د تاجکي رسنیو په حواله د جوړیدونکو دې ریل پټلۍ اوږدوالی 150 کیلومتره دی چې پکې 28 پلونه جوړول هم شامل دي. دریو کلونو کې بشپړیږي او 4 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي چې په بشپړېدو به تاجکستان د افغانستان، پاکستان او هند بازارونو ته لار پیدا کړي. رسنیو د تاجکي چارواکو له قوله ویلي چې دا جوړیدونکي ریل پټلۍ د ټاټ په نامه د هغې لوی پروژې برخه ده چې له مخې به افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل پټلۍ په وسیله د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره ونښلول شي. د ټاټ په نامه د ریل پټلۍ د پروژې هوکړه چې اوږدوالی 400 کیلومتره دی، په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د وخت د جمهور رئیسانو لخوا لاسلیک شوی و چې د افغانستان د ادخوی ولایت اقینی بندر به د تاجکستان له پنجاب او د ترکمنستان اتمرات امام نظر سیمو سره ونښلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین او یو شمېر سوداګر د افغان سوداګرو پر وړاندې مخ پر زیاتېدونکو ننګونو ته په اشاره سره د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د توکو د لیک درالیک په برخه کې د هر ډول اسانۍ رامنځته کېدو هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان لیکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اهمیت شان بسیار بزرگ هستن
د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغانستان نښلول او د توکو لیک درالیک په برخه کې دا کار د پام وړ دی او تاریخي اهمیت لري. هیوادونه باید دغه سی وکړي. د بعد امر هم دا اوس موږ له پاکستان سره ځینې ستونزې لرو چې اقتصاد د خپل سیاست تر اسد لاندې نیولې دي.
افغان سوداګر په داسې حال کې د مرکزی اسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو توکو د لیک درالیک په اهمیت ټینګار کوي چې نن د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونو بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د تړل کېدو دریمه ورځ ده. د پاکستان حکومت تیره چهارشنبه ناوخته د سلګونو لاریو پر مخ د دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان د میوه او سبزیجاتو موسم دی او سوداګري پاکستان ته د صادرولو هڅه کوي. ویل شوی د پاکستان حکومت دا لاره د افغان سوداګرو او باروړونکو موټرو چلوونکو پر مخ د ټاټ په نوم د تګ راتګ د موقت سند د نه درلودلو له امله تړلې چې د ویزې او پاسپورت پر ځای کار ورکوي او هر شپږ میاشتو کې یو ځل باید تمدید شي. افغان سوداګر ته محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان نیوکه وکړه چې پاکستان له یوې خوا افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي او له بل پلوه هڅې کوي چې د افغانستان په څنډې ته کولو سره د واخان دهلیز له لارې منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي. تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا والی هم په یوې مرکه کې ویلي و چې پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګریز او سیمه ییز اهداف ترلاسه کړي.
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د شار دکانداران او پلاسی کراچیو د سبزیو، تازه میوو او نورو توکو پلورونکي پاکی ته پام نه کوي چې په نتیجه کې چاپیریال او هوا ککړه شوې ده. د دوی په وینا په ځینو کوڅو کې خلک د بد بوی او چټل چاپیریال له امله تګ راتګ هم نشي کولی او ناروغي هم ډېرې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
تلاشی چوک د سرک دواړو غاړو او د پخو هټیو مخو ته چا پر زمکه تازه سبزی، میوه او نور توکي او چا هم په کراچي وبار کړی دی. د یاد خر وسیدونکو به خلک او پلورونکو د خړل شوی میوه پاتیشونی او یا هم خوسا شوی هغه پر سرک یا لختیو کې غورځوي چې د خار زمکه او هوایي ککړه کړې ده. د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکو عبد الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار ولایت کې زمونږ کم خاریان دوی د دغه خار چې کم نظافت دی د دې خیال نه ساتي. بيخي کیسه کې نه دي ځکه چې دوی په کورونو کې کم ګندګي او کثافات یې غره وباسي په یالو کې چې او ویلي د کې خلک ټو مشکلات سره مخ کیږي. کسبان چې کم ځکه خوخه خرسي ماغل تکسابي کوي او غټ مشکل دی خلک مشکلات سره ور سره مخ ځکه چې دوی ماغل تا چې کسابي او کم ځکه مال لاله عمل ته بل تا خوخه خرسي نه بوینم جوړي او وینم روان یو غټ مشکل دی.
د جلال آباد خار یو بل وسیدونکو عمر ګل وای که څه هم چې خاروالۍ ځای ځای د کثافاتو لپاره ځایونه جوړ کړي، خو په خبرې څوک ورته پام نه کوي. عمر ګل زیاتوي، له یوې خوا ګرمي او له بل پلوه په خار کې بدبوي دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
له یوې خوا د ګرمۍ موسم دی او سخته ګرمي ده. کومو سیمو کې چې قصابان کېږي، قصابان د مالونو فاضله مواد وینه عام لختیو ته ورخطا کوي، چې دغه چاره له یوې خوا د لختیو د بندېدو سبب ګرځي، له بل خوا په خار کې ډېره زیاته بدبوي رامنځته کړې ده، چې دغه بدبوي او د حفظ الصحه ته نه پاملرنه د ګڼو روغتیایي ستونزو لامل ګرځيږي. نو زموږ په قصابانو باندې او نورو کاروبارانو باندې دا غږ د هیله وربند نه کوو چې روغتیا ساتنې ته ډېره زیاته پاملرنه وکړي.
هغه خبره چې د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان او روغتیا پالان هم پرې ټینګار کوي. د طالبانو حکومت د ننګرهار ښاروالۍ مسولین به وای د ښار هټیوالو، د کورونو څښتنانو، د ګذر وکیلانو او نورو اړوندو کسانو ته د ښار پاک ساتلو پاړه د مپوهونې بیلابیل پروګرامونه جوړ کړي او ټولو ورسره ژمنه کړي چې هر یو به په خپل برخه کې د صفایي خیال ساتي. د دغه خاروالۍ ویان بختی جان مراد ازادي راډیو ته وویل،
موږ د خار د اسناف سره، هټیوالو سره، اندشن د ګذر وکیلانو سره، دوی سره بار بار خبرې کړې دي. د دوی مغوښتې دي چې په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي، تر څو هغه کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راباسي یا د پلاستیکونو اندشن نور بوتلې هغه څه چې د ویالو د بندښت سبب کېږي د دې څخه ډډه وکړي، تر څو په ویاله کې وانه چي عمومي کثافات دانوي ته ورسي.
د جلال آباد ښار یو شمېر ښاریان په داسې حال کې د هوا او چاپیریال له ککړتیا شکایت کوي چې د پلازمینی په ګډون د افغانستان ډیری ښارونو کې خلک له ورته ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسایلو ته بیرته راګرځو. ځو د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر د سرګندونو په باب یو راپور دراوړو. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي چې منځنی ختیځ ته نوري جنگي الوتکې او د سمندري ځواکونو کښتۍ لیشي. لوید آستن منځنی ختیځ ته د هغو پوځي بیړیو د لیږلو طرحه تایید کړې چې د منځنی ختیځ او اروپا په لوري د بالستیک توغندو د توغیدو مخه نیسي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې تیرونه د حماس او حزب الله ډلو د ځینو جګپورو چارواکو له وژل کېدو وروسته په سیمه کې د یو پراخ کړکېچ خطر زیات شوې ده. په همدې حال کې په غزه کې لا هم جګړه روانه ده چې په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمېر 40 زرو ته نږدې شوې ده. د دې موضوع جزئیات واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وایي منځنی ختیځ ته د نورو جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو هدف د ایران او د هغه د نیابتي ډلو له احتمالي حملو د اسرائیل خوندیتوب دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان پرون جمعه ویلي منځنی ختیځ ته د جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو طرحه تایید شوې چې وکولای سي د منځنی ختیځ او اروپا پر لوري د بالستیک میزایلو د توغولو مخه هم ونیسي. د اضافي جنگي الوتکو ترڅنګ لوید آستن د امریکا د اروپایي قومندانۍ او مرکزی قومندانۍ ساحو ته د بالستیک توغندیو د دفاعي وړتیا لرونکو کښتیو او هغو کښتیو د لیږلو امر کړی چې بالستیک توغندي ویجاړولی سي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي حضور د پراخېدو دغه اقدام د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن لجمنی سره سم کیږي. بایدن تیر پنځشنبه په یو ټلیفوني تماس کې د نویو پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو پر موضوع هم بحث کړی و چې له احتمالي بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د خوندیتوب موضوع یقیني سي. د امریکا د دفاع وزارت یوې ویاندې صبرینا سنگ ویلي لیکل چې د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل حماس ډلې حمله وکړه. د امریکا دفاع وزارت بیا بیا ټینګار کړی چې امریکا به د اسرائیل د دفاع ترڅنګ په سیمه کې خپل پرسونل او ګټې خوندي کړي. صبرینا سنگ ویلي امریکا په سیمه کې د کړکیچ کمولو ته متحده ده. دغه راز د رغمل سویو د خلاصون د موافقې د برخې په توګه د هغه اوربند د ټینګولو هڅه کوي چې په مرسته یې رغمل سوي کسان خپلو کورونو ته ستانه سي او په غزه کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. په سیمه کې د کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې تېره اونۍ د حزب الله ډلې یو قومندان فواد شکر په بیروت او د حماس ډلې د سیاسي برخې مشر اسماعیل هنیه د ایران په پلازمینه تهران کې ووژل سو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا لوړ رتبه چارواکو هڅه کړې چې په منځني ختیځ کې د لوی کړکیچ خطرونه کم اهمیت وشي. په غزه کې لا هم د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اکتوبر له 8 په غزې تړانګه کې د روانې جګړې له کبله د وژل سو کسانو شمیر 9550 ته او د ټپیانو شمیر 1280 ته رسیدلی. خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اورزګان کې فنګس ناروغي د انګورو باغونه زیانمن کړی دي. کاروانګراو بڼوال وایي دا ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپریږي چې د دوی حاصلاتو ته زیان اړوي. د کرنې د برخې متخصصان وایي فنګسي ناروغي لومړی حاصلات لمنځه وړي او که پاملرنه ورته ونه شي بوټي هم زیانمنوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت یو شمېر کاروانګر او بڼوال وایي د فنګس په نوم ناروغي د انګورو باغونه ځپلي چې لامل یې د نورو کلونو په پرتله حاصلات کم سوي دي. د زیاتوي چې د کرنې ریاست د انګورو یو شمېر بڼوالو ته د نباتي ناروغیو د مخنیوي په پار درمل ورکړي، خو په خبره یې ډېر بزګرانو ته چې دغه درمل نه دي رسېدلي باغونه یې زیانمن سوي دي. اورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د انګورو باغونه پکښې کې ډېر دي او د ښه کیفیت او خوند له کبله په افغانستان او پاکستان کې ډېر پیرودونکي لري. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو بڼوال محمد نبی ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولایت کې د انګورو په باغونو کې د فنګس په نوم یو ډول نباتي ناروغي پیدا شوی چې له دې سره حاصلات کم سوي او ځینو بزګرانو خدومره تاوان کړی چې د اوبو د اجارې به یې هم نسی پرې کولای. نوموړی وایي دغه ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپریږي چې د دې حاصلات زیانمنوي.
خو انګورو شش کال نه پیژو چې په څه خاطر دي دا مشکلات پیش کړی. خدا سینه لکه څنګه چې موږ دې ته یله او موږ اومینو ورته هغه سینه په فصل کې اتیا پیسه ده خراب سول شل پیسه ده سم دي. نو دا سیمه چې کړی دغه سپین فنګس ناروغ مرضیه کړی ده چې دا انګور سپینې په سپینو کې بل پیدا ده سیل کړه غنی کورونه جولګه کې کورونه چې پښته جوړ کړی دا ورسته سي. نو ډیر مزمر رومندور ته مونږ لکه څنګه چې موږ رومندور هغه رقم دغه نه وکړ مختګ نه وکنه.
هغه ولی د غولایتی بل بڼوال دی چې دی هم د انګورو باغ لري. دی وای د انګورو باغ یا د ناروغي زیانمن کړی دی.
انګور کو نو شش کال یو خدای برانوم نک د شې سرويسته او بل د بنګاسه کړی دی. ګور د انګورو بس د تکش نه بلګونه و چې د غیره شوکه او انګور د نیم نه دی نیول شش کال او انګور دغه مراد سټیر کمزوری دی وس. نو بس چې انګور نک په پختیاسي بس د غس تور سي د انګور د بنګاس مرزي وي کې اواز موږ ډیر تا کان یې موږ د وای پر وپا شدي است نتیجې نه ورکه د دې بازار سم د وای وار وړي او بس بلګونه د شنه بلګونه شوکه او ډیر د تا کان نو مس ډیر کمزوري سي وي دی.
د کرنې د برخې متخصصین وای د انګورو باغونه لا بیلابیلو ناروغي غیزمن کیږي، خو په خبره ډیر وختونه پنګسي ناروغي زفي داسې چې لمړی حاصلات لمنځوړي او بیا هم کورته پاملرنه ونسي نو بوټي هم زیانمنوي. د کرنې د برخې متخصص قدرت الله حمیدی وایي په باغونو کې د پنګس یا خاکسترک ناروغي د پیدا کېدو یو لامل د باغ ناپاکوالی دی.
مخکې لدنه چې ونه راژوندې سي یعنی پنګو کې بهترین روش دا چې اول باید موږ شو خبرې وکړو. مسلکی کس به دغه شاخبوري کې اول قدم کې به دغه مرزي شاخونه پرې کوي د بل باغ لري کې شاخ او پروسګن پانی او دغه گیا ارزه ده په ټول باغ مکمل لري سي. هغه څوک چې تخصصي وي هغه چې یو ونه قچکوي غسره دائم سپری وي یو ونه چې خلاص کړل خپل اره او قچي تعقیم کوي بیا بلې ونی تزي چې کله دغه شرایط مو تکمیل کړل اوس نو د سی وخت د چلا تر اوسه پنګ نه دراوتلای. سره فنګسي مرزو دی پاره اتا علما وایي چې 80% فنګسي امراض د دې لپاره چې هغه کنټرول کو خصوصا په هغه میوه چې خسته نرم دي لکه انګور مڼه بوې کوی ناک و غیره دغه لایم سلفر ډیر ګټور دی.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د کرن ریاست مسولین هم منی چې سشکال د انګورو په حاصلاتو کې کموالی راغلی، خو زیاتوي چې د انګورو هغو تاکونو ډیر تاوان کړی دی چې بڼوالو پرې د دې لخوا ویشل سوي درمل نه دي شیندلي. د دغه ریاست د باغداری د برخې مسولین وایي چې دوی هر کال باغ لرونکو ته د نباتي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې روزنیز ورکشاپونه هم ورکوي. خو د کرنې ریاست بیا په ټولو کې سږکال د انګورو د کموالي یو لوی لامل د وروستي ورښتونه یادوي او دغه راز د بڼوالو له لورې خپلو باغو ته په سمه توګه نه توجه یادوي. د یادونې وړ ده چې په اورزګان او شاوخوا ولایتونو کې هر کال د بیلابیلو میوو باغونه د نباتي ناروغیو نورو طبیعي آفتونو لکه بې وخته ورښتونه او وچکالي له امله زیانمنیږي او کروندګر او بڼوال ډیر تاوان کوي. د کرنې چارې پوهان د نباتي ناروغیو د تشخیص معیاري مرکزونه او دارو درمل د کرنیزو حاصلاتو د ژغورنې او ډیرېدو لپاره ډیر مهم ګڼي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خوست صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د مخاورو ځایو سیدونکو په مزګرتوب د دوو سکورونو د کورنیو ترمنځ شپاړس کلنه دښمنی پایته ورسیده. په دې ورستیو کې په لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې د کورونو خیلونو او قومونو په منځ کې د دښمنیو د پایته رسیدو هلې ځلې ډیر شوې دي. په لوی پکتیا کې د سمکو غرونو دشتو او نورو مسایلو پر سر دښمنۍ له پخوا راهیسې ډیرې دي. د دې موضوع جزئیات د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست ولایت د صبریو او یعقوبی پولیسوالۍ کې د دو سکه ورونو حاجی محمد اکبرجان او محمد ظاهرجان د کورنۍ ترمنځ شپاړس کلنې پخوانۍ بدۍ ټوپۍ ړنګه او دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. په یاده شخړه کې د نظیرجان په نوم ځوان وژل شوی و چې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په هلو ځلو او کوښښونو د دواړو کورنیو ترمنځ جوړه وشوه. یو تن سره کوونکی انجینر عبدالقیوم زلان مشال رویتو ویل
تقریبا اینن شپوڑ سکول مخت دا ستونزا پی خشی و او دا خبگان موجودو چی بلاخره دی قومی سپینگیرو و زوانونو هم داشان منگا خپلا حدس وکرلا چی دی بیر تا مغا ورونکو دستونیکو او دا دو چی نن توسی خپلا عملا نوینه چی دی دیغی سماره منگ توسی شایدونیو.
د دښمنۍ دواړه لوري دې ته خوښ دي چې بدی ختمه او د دوی ترمنځ د ورورګلوۍ ژوند بیرته پیل شو. د قضیې د یو لوري استازي وزیر جان وویل
موجوده توري غار چې تر جیتال دولت روغی امونګ نه کو چې خونی سړا مو د وشه غلطی شوی چې خپل وای چې راځه ګرام يم مونږه باد شوی دي د ژوند ز خپل د مریضای کې د ته مناسبول غړ نه جواب غړ منډي ترډیا سره وواله چې تو ژوند سو وړي په کور د چتاي د ژوند وغړي.
د خصوص دونکو وای وطن کور کله حق وخوان کوي چې ستونزې نوي. د قضیه د بل اړخ استاد سیف الله وای
موږ د ملک نازړه تور وو د وطن نازړه تور وو مثال کوم د ډیر خلک ته پاتې مونږار سره وطن نه ما پر خولیو سړی ته یوه د ملک خوان نه ورکه خوان نه ورکه ولې وای نه بس خپل مل مو د مثال ورونو غونته موږ مخیا ورونو اوسا ورونو ورونو غونته واخته رو.
د خصوص دونکو وای د خلکو ترمنځ د سونزو او دښمنۍ د هوارولو تر ټولو غوړه لاره د مشرانو لخوا په جرګو مرکو او د پښتني دودونو پرانا کې سونزو تر رسیدنه ده. یو تن قومي مخبر حاجی حاکم صبری ویل
احمد شاه بابا وختونه ردل ټولې معاملې په جرګو خلاص شوې دي نو قومي سپینګيري په دا کې زیات رول لري او دغه مدعي مدالي تک نه تعبیر کول شي دا ډیر مهم قومي سپینګيري په دا کې وي واکه چې باید قومي سپینګيري دا کوشش وکړي چې مخکې د پیښې نه په معاملو کې کوشش وکړي او معاملې چې جنجول ته ونه رسېږي حل شي.
د خصوص دونکو وای د دښمنۍ درد او محتاجۍ حقوق ته معلومیږي چې له ناکامې په غاړه کې ټوپک پروت وي او د ژوند هر لمحه یې په ویر باندې ښنه تیریږي. د دوی په وینا قومي مخورو مسؤلینو ځوانانو علماو او ټولو ته باید دي چې د بدیو او دښمنیو په ختمولو او روغو جوړو کې خپل مثبت اغیز او وس ونسپموي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دا زدی ورادیو
ټول خبرګاران ته سلامونه وړاندې کوم. زما محمد عمر د بلوچستان څخه خبر کوم چې اقتصادي حالتونه ورځ تر بلې کمزوري کیږي. نو ټول ځوانان چې دي بیکار دي، نه یو کار زمينه مساعده ورته کچیر حکومت وکولای شي داسې د کار ورته پیدا کړي، بلکې د غربت په څنا څخه د بینه ووځي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته، او د جوار او د پمبو کرولو باندې طالبان حکومت مونږ سره هیڅ ډول مرسته نه کړې، نه ته هم راکړي مونږ ته، نه دوا مبارک کې مونږ سره مرسته کړې ده، نه مونږ ته سر راکړي ده، نه ته هم راکړي ده. بس دې قانون ډېرې مشکلات یو هوج کلی ده، او بل هو د اقتصادي مشکلات دي. مونږ طالبان حکومت سره وختونه کوو چې دې قانون سره مرسته وکړي، دوی لاس نیوی وکړي. والسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.